بله، بلدیت داریم قدر ضرورت. وقتی که یک چیز را سرچ میکنی، بله مهم است که از انترنت بگیری.
ازادي رادیو د خبرونه تخرغلست قدر من اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګن مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان ورسره لدی چې له توقيف څخه خوشی شو لاهور ته ورسید او د په زرګونه پلویانو د خپل مشر هرکلای وکړ. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دای نه ونیولی، اختطاف کړی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې پر پریکړه انتقاد کړی دی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهار شنبې ورځې څوک نشي نیولی. د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته خو نرۍ مظاهرې وکړې. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 زیات پولیسان ټپیان شوي دي. د وژل شویو مظاهرچیانو په برخه کې دقیقې شمیرې لا هم نه دي خپرې شوي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشری مرستې استولی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په بلوچستان ایالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي. پوځ په یو بیان کې وایي چې وسلوالو پرون سهار وختي په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي چې نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په عملیاتو کې شپږ پوځیان او یو ملکي ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شول. د پاوز په بیان کې راغلی دی چې شپږ سره ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې اکثر ډول بریدونه بلوچ بلتون پال یا د پاکستانی طالبانو تحریک TTP کوي. ورسته له دې چې ایران په وروستیو میاشتو کې تجارتي بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې راوګرځولې او تهدید یې کړې، متحد ایالات غواړي چې په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې په بحرین کې د دوی په یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. په سیمه کې د امریکایي کښتیو قومندان براد کوپر په یو بیان کې وویل چې په غیر قانوني او غیر مسؤولانه ډول د ایران له لوري د سوداګرو د کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او د هند غوره لیګ یا IPL د سیالیو په بالرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په IPL کې له ګجرات لوبډلې سره دی، په پرونۍ لوبه کې 4 وکټې واخیستې چې له دې سره دی اوس په 12 لوبو کې 3 وکټې لري. په دپسې د هند ملي لوبډلې لوبغاړی یوزویندرا چاهل دی چې په 12 لوبو کې 21 وکټ اخیستي، او په دریم مقام کې هم هندای لوبغاړی پیوش چاولا دی چې په 12 لوبو کې 19 وکټ لري. د IPL په لوبو کې نن 2 لوبې کیږي، سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر کینګز سره او په بل لوبه کې دیلی کپیټلز له پنجاب کینګز سره مخامخ کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي.
کچېری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته.
افغان ماشومانو ته د پولیو د خطرونو په اړه به له یو شنونکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشلي.
یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړه، ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، دوه کتابه
په غزنی کې چارواکو د موټر سایکلونو د یو شمیر ورکشاپونو دوکانونه بند کړي.
زما سریانو کار خراب کړی دی، دا جانې خراب کړی دی، دا موبلین تویی سړک مزاحمت نیولی دی، سړک بندی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې څوک وابسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني، نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد د کلستا سکوربم. قدر من اوریدونکو په مکرې د خبرونې لمړی موضوع ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبتو نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه لیدل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګزند د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې په افغانستان کې د ګزند وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګزند په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګزند نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماډیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومان معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د یوې تازه مثبتې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې پراونه اونۍ کې به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شي. په دې اړه محمد خاطر پردیس ل ډاکټر او د روغتیاي مسایلو ل پو فضل محمد پانیزی سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنې دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغي پر وړاندې جدي پرته ستونزې کومې دي.
تاسو بل میږي چې زموږ ټولنه چې دا غي یو مذهبي ټولنه ده، قدی کې یو خدا ډیره مهمه ده، او دا شی چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات ستا او دې مشکلات ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما پاند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډیر رول ولري، دغه د ځانګړتیا او دغه د اختلافاتو د مثلا دغه ټول سبا چې یو امام به خبر کی دا امام دی بیرولار شي دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ قرار هر کور ته که امکان له جوړ سره ولار شي یا داسې وکړي د کلي مشران شي دي دغه سره د یو ملاقات وکړي او د پولیو په اړه د معلومات یو پرځ ډاکټر هغه ته وړاندې کړي، دغه وروسته د ملا صاحب په اړه باندې تاکید وکړي چې وو دغه د پولیو ناروغي چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلافات شته او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادات او رسم رواجونه دي، دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چورکي وای خدای نه خواسته د زموږ کلکواني وای دا شندهی په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده، د دې په اړه ډېر دی یو بل کوم فکر لري منفي فکر لري.
بله ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، کوم اقدامات او ترتیا د چي دي ناروغي هغه کچا صفر طرح کته شي؟
ډیر اسانه ده، ډیر اسانه لار ده په ولایتو کې، په بیا په ولسوالیو کې، بیا په دنا هیو په دکلو کې، د علماء سره په تماس کې دغه تر ټولو ښه لار ده چې هغه ته لکه اول ورچ ماته است ویل چې دی کولای شي دا وسره په جریان کې سي او د پولیو د پاره باندې او د امدارنګ د وکسین پاره باندې ټول خبري ورته روانه کې ان شاء الله دا زه فکر کوم ان شاء الله چې دا ناروغي به صفر تر شي.
ښه، او فکر کوي تر سره شوې اقدامات تر اوسه پورې کافي دي ستاسو په نظر باندې؟
نه زما په اند خو دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافي، که څه هم یو څه کار وسو خو ما تاسو ته ویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي هغه څه مونږ کړي سید په ټول غټ مشکل په تیر وختونو کې دا و چې نامنه و، مثلا په سینو ساحو کې به طبعا معلومات په رادیو د لایې د تلویزیون د لایې به حتمن سوي، خو هغه څه مثلا نام نوی په او کې خو متاسفانه اس کار نه دي سوي، هغه ته خو حتی د واکسین نور اکسین خو د پولیو واکسین خو پریږده، نور دي واکسینونه باید تر 15 کلنۍ پورې وسی هغه به نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې تاسو مکه کاج سوي د تابع چې لسچند نه سلچند نور هم پسې ډیر سي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ډاکټر او د روغتیایی چارو د شنونکی ډاکټر فضل محمد پانیزی څرګندونې اوریدې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د کابل ښار د یو شمیر خوندزیو زده کوونکي او د هغو کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیل نږدې دوه میاشتې تیریږي خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولی چې زده کړې وکړي او ان هغه پوښتنې هم نشي حل کولی چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. یو شمیر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزور اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستلی.
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولې، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي زه مکتب ته ځم، موږ ته دولت کتابونه نه دي راکړي، ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، درس نشو ویلی او کتابونه نه دي راکړي.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل.
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده، یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه، ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي، وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي، خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي، وروره شش دولتي مکتب کې دي، کتابونه نه لري، کتابونه نشته. وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځلم، خو هغه ورته مو واخېست. نورې پیسې زه نه لرم چې ټولو ته واخلم. زه عمارت نه خواهش کوم، هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي. خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و، او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی، او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي، په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. نو شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي، او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې به د کارپوهانو خبرې واوري چې وایي د نشې موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت زیانمنوي.
څنګه د ښکار کې چې کوس نه هم سړي چې په کورم ټول زندگی برابر و پیسې هم نه لرم چې لاس هم کوس کاروبار مو څوک راکوي نه، مو څوک چې بار نه کوي.
د خبرونې په جریان کې نور مطالب هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. په پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه باندې شوې چې پرون پکې اوازې خپرې شوې چې یو شمیر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي. د پاکستان د پوځ ویاندا اوازې رد کړې او ویلې دي چې پوځیان متحد دي او د پاکستان دښمنان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلاف راوستو هڅې کوي چې د دوی په وینا بریالي به نشي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پاکستان کې فیسبوک، یوټیوب او ټویټر نن قطع شوې دي. پرون په موقت ډول دا پاڼې وروسته تر دې فعاله شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې دا پاڼې د سمدستي بیرته فعالې کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات ساري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان ژغ کړی وو چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تیر شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعال شوې. د پاکستان کورونیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سیشن بی پورز وروسته تر دې محدود کړی وو چې پخوانی سر اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی سر اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د ده 40 پلویان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3 ډیر کسان نیولې دي. د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلي وو چې له سیشن بیره په دې خوا په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته $10 میلیونه زیان اوښتی دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خبرې شوې چې یو شمېر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او پوځ غواړي چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او وی ویل چې نه پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوز ویان زیاته کړه چې دشمنان د پوز د ویشتلو هڅه کوي خو دوی به بریالي نشي او پوځیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشي متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو وو ورځ دیونی څلور ساعته خبرونه کوي او سم قدر منو اوریدونکو ورزو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان د روانو چارو په اړه کوم مطلب خبره کړي. په کالیفورنیا کې چاپیدونکي ټایمز اف سان دیګو رسپانې په خپل پرونی غاڼه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوی دی یو مطلب خبر کړي. د کډوال غوړي چې په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د وبا د محل دی او قانون د اعتبار د مودې د پایتراسیدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پر ورځ پای ته ورسیده چې ورسره د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې د لسګو نظر کډوالو برخلیک هم له یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو څخه د یو خژوند په هیله امریکا ته ځي. ټایمز اف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوی د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوی دی چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورسپانه د حشمت الله حبيبي په نوم د هغه افغان خبري راخسته دي چې وای ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوي کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت خکېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې د داسې یو حالت تم نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغ خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به به حمامه او پاکو جامو تیروي. ټایمز اف سان دیګو ورسپانه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وای د هیلمند او دعاوي کوي چې امریکایان به د نن امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او کدا کارونه کړي نو د او د کورنۍ راتلونکي به تیاروي ځکه د په وینا دی له یو تیار ځای حل تر غلای دی. ملټری نیوز خبرونه منځنی ختیځ او په ځنګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خبر کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشرانې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملټری نیوز یاتوی چې جګپړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید لمنځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځانوژن کې بریټ د مسؤلیت ادعا ګرځي چې د ډلې و مانه په دې حمله کې لک تر لګه یو سلو اتیا تن افغانان او دیارلس امریکایي سرتیری ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې بریټ د مسؤلیت منلو د سیمه ته د کړکیچ په نوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملټری نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال دان لاموتي د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګه په وسیله. د ازادې رادیو خبرونه اوري. د غزنی خاروالې د موټر سایکلونو د هغو مستریانو دوکانونو مهر لا کړی دي چې د دوکانونو تر مخ پر پیاده روانو یې د خلکو موټر سایکلان جوړول. دوی وايي په وار وارې د مستریانو ته خبرداري ورکړې و چې پیاده روانه دي خوشی کړی خو هغه نه منله او بل اخر دوی اړ شول چې بندي کړی. د غزنی اوسیدونکو بیا وايي په خار کې ډېرې پیاده روانه دوکاندارانو بند کړی نو ټول باید خلاص شي.
عبدل کریم د غزنی شهر د کندهار په زړه اډه کې د موټر سایکلو مستری دی. د وایل څو ورځو څخه شهروالۍ دکان ور مهر لا کړی او اوس بند دکان ته ناستی. عبدل کریم وای شهروالۍ ورته ویلی چې دکانونه بل ځای ته انتقال کړي خو ځای نه دی ورته ټاکلی.
دلته شل پنځه دیرش او یا څلوېښت کاله کېږي چې دغه دکانداران کار کوي. دلته مشتریان پیدا کړي دي. ټولو دلته د کندهار په زړه ډکی کاروبار برابر کړی دی. اوس دوی راغلی او راتوي دکانونه بل ځای ته یوسي. لدی سره به خامخه ټول ځانی او مالی ضرر ویني.
دا په داسې حال کې چې د غزنی شهروالۍ چارواکو د هغه یو شمېر موټر سایکلو د مستریانو دکانونه مهر لا کړي چې د دکانونو تر مخې پر پیاده روانو د خلکو موټر سایکلان جوړول. عبدالرحمن بدری د غزنی شهروالۍ د درېمې ناحیې عمومي مدیر دی. نوموړی وایي په وار وار یې دغه مستریانو ته خبرداری ورکړی و چې دوی دې له پیادهروونو څخه دوکانداری ټولې کړي، خو نه یې منله. اخیر ارس و چې دغه کار ورسره وکړي. نوموړی وایي هڅه کوي چې د دغه مستریانو لپاره بل ځای وټاکي چې هغوی هلته پکې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
کارکون موږ لیږلی و، یو ته مو ولیست دا سړک او پیادهره و دوی باید خلاص کړي. چې دوه درې وارې موږ کارکون ولیږل، هغوی وویل چې دا خلک په دغه باندې عمل نه کوي، دا کار نه کوي. چې موږ چې ورسو دوی وایي چې ښه صحیح ده، سبا چې ورسو بیا یې دغه کار کړی. بیا موږ کلمتران وغوښتو، بیا هغو وویل چې موږ هم څو وارې ورته ویل، څو وارې مو ورته وویل، نو د موږ په وس کې نشته، نو تاسې خپل عملي اقدام وکړي.
په غزنی ښار کې تقریبا ځای په ځای د سوداګرو او هټیوالو له لورې پیاده روونه بند سوي دي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې په ښار کې د ټول پیاده روونه خلاص کړل سي. د دې له جملې څخه وکیل احمد او بشیر د غزنی ښار دوه تنه اوسیدونکي دي.
زما سریانو کار خراب کړی دی، دا جانې خراب کړی دی، دا مبلین تویی سړک مزاحمت نیولی دی، سړک بندی مش خوښ دا مستریان نه دینځ کړی دی کې دا جای خراب دی.
دا خو ښه کار ده، ځکه دا مستریان چې راکړل دلته د سړک سر باندې موټر سکل درولی، سړک یې ټول بند کړی و، خلکو ته مزاحمت کوله.
په غزنی کې د موټرسایکلانو د مارکیټ ته بندېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د ښاروالۍ له لورې په غزنی ښار کې د ځینو نورو دوکانونو او سوداګریزو مرکزونو د مهر لاک کېدو خبره کیږي. دوی وایي دا هغه دوکانونه او سوداګریز مرکزونه دي چې یا یې د کار جوازونه نه درلودل او یا هم تر وخت تیر سوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سهارو کاروان پروګرام خبريږي. اوریدو ته راسره اوسئ، خو له هغه مخکې تاسو له پیغامونو
ز عبد السلام صاحب د نګرهار څخه کوم حالت سره چې افغانستان د فعلا د فارم مخ دی، چې دغه د صبح نشه څو ورځې وشوې چې مکاتب زو جنکو کوم مخ باندې بندې پونترونه بندې کده هم دغه سی وی او ادامه پیدا کا، نو د افغانستان راتلونکي زپتوره تاریخ وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې وس د موشیشه روان دي موسیرازی دغه نوزاد ولسوالی ته زه دا خبره کوم. موسیرازی وروره په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرد د ماړه خلک چې ټکټر او مټر لري دغه ته ورکی وروره. زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې د کوم مرستې راځي چې یو څوک وستان لري ورته وای چې زستړیم غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره منی نو به چې دوی داس کوله چې د مسلمان اره واوري، نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرد خلک به پیژني تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني، هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکی ښه تشه کنی نه کارت ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي چې هر یو خو اویستان نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
فراد ولایت گلستان ولسوالی ادرباش فسدن کیم په گلستان ولسوالی کې هیڅ خبراتی شبکې نسته، په هر ولسوالی کې نور ولسوالی کېسته، اما د گلستان په ولسوالی کې هیڅ مخابراتی شبکې نسته. وزارت مخابرات څخه خاصه د فراد والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دوغونی توجه وکی، ولی چې گلستان ولسوالی یو رسمی ولسوالی دی، اما د امارت هر امیر چې راغلی دی، هر حکومت چې راغلی دی، په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده، موږ ته دې هم فعال کی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د زهرو کاروان.